قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ولسی جرګې په خانه اساسي او د حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره په داسې حال کې خبرې کړي چې یوې حکومتي سرچینې ویلي د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوشې شي. دوستانو، په روانه خپرونه کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو کوو. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکزي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. د افغانستان د سولې د مرکزي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوې. ښاغلی ستانکزي زیاتوي چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوې او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او امنیتي چارواکو هم د پیښې په اړه نور جزئیات لا نه دي په ډاګه کړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات وشول. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګوزړې سیمه کې پرون جمعه ترسره شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. دا تطبیقات په داسې حال کې کېږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا اخزن سیم غزول شوی. د افغانستان په خاوره کې د ننه د دوی په وینا تاسیسات جوړوي او تحرکات زیات شوي، خو حکومتي چارواکي چوپه خوله دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون په تګاب ولسوالۍ کې شوي څلور ملکیان هم ټپیان شوي. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلي شورش وویل چې دې برید څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د چیلنج کپ د لومړۍ درجه مسابقو په لړ کې درېمه مسابقه پرون جمعه د ننګرهار او میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې. دې سرڅنګ کې تبې د شمه چې یادې لوبې 520 لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د وده او پرمختګ او په تخنیکی برخه کې د خوالي رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
په پام کې دا نن د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام په الف ډله کې د کابل او هلمند دغه راز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر روانې شنبه دوام کوي د اتو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. په پام کې دا چې پایلوبا یا نهایي مسابقه به په کابل کې ترسره شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر سره په دې تورته مسلو خبرې کوي. خو د امریکا لخوا وړاندې شوی پرېکړې لیک چې له مخې پر ایران د وسلو بندیز تمدیدیږي په غالب ګمان ښایي له ناکامۍ سره مخ شي، ځکه روسیه او چین چې د ویټو یارت صلاحیت لري د امنیت شورا د دې رای ورکولو سخت مخالفت کړی. مایک پامپیو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له عمومي مشر سره تر کتنې مخکې وار بیا د امریکا پر دریس ټینګار وکړ چې واشنگټن به له هرو امکاناتو په استفاده پر ایران د وسلو بندیز تمدید کړي. پر ایران مخکینه لګول شوی بندیز د اکتوبر د میاشتې پر 13مه راکمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. دا وزارت پرون په یو بیان کې وویل د امریکا د قانون د تنفیذ واکونو هغه بارودونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې یو میلیون او سل شپاړس زره بیرل تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله دغه تیل د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته پر لاره و. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دې ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابر شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطحه د پراخو اعتراضونو سبب شوه چې امنیتي ځواکونه یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات وکړ. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا واچی د نتایجو ترلان وروسته لیتوانیا ته ولاړه. هغې پرون د لیتوانیا نه په یو ویډیو پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په منسک کې د پرونی اعتراض مشري کارګرانو کوه او په نتایج شوو رپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 خوول شوی دی. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د 400 طالب بندیانو څخه 100 تنه یې نن هم خوشې شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو غږیدلې. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې د هغه خوشې شوو کسانو کې په هغه کسانو کې چې خوشې کیږي دغه 400 بندیانو کې د رپورټونو په اساس یو شمېرې د نشه یي موادو قاچاق چیان هم شامل دي. دا افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي خبرداري ورکړی که چیرې خوشی شوي طالبان بیرته جنگ او یا هم د نشه موادو قاچاق ته مخه کړي شدید او سخت چلند به ورسره وکړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. اروزګان ته د کابل څخه یو لوړ پوړی هیات تللی او هلته یې د اروزګان له خلکو سره ژمنې کړي.
تبو ما مغه شنی سو تکینو بس لار سو بس مغه هفته کې به اجرات به باندې کو تاس به ان شاء الله روزګان کې دي تغیرات او شایدان یې
په دې اړه به له روزګان څخه ریپورت ولرو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به له اروپایي چارواکو هغه وختونه در سره شریکه کو چې له بلاروس څخه وختي چې د مظاهره چیانو له توقیف او له دوی سره له زور زیاتی لاس واخلي. په بلاروس کې تر انتخاباتو وروسته مظاهره او اعتراضونه پیل شول. کورکلی او د ګولیا چار تنظیم پروګرامونه هم مه هېروئ. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوش شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو غږیدلې ده. افغان حکومت وایي چې د بین الافغاني مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. صالح محمد صالح پرې جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو په اړه د هغوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصلې خبرې وکړلې.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د 400 طالبانديانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي دي. وروسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 400 طالبانديانو د خوشي کولو بهیر د 80 بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت بي سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشي سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشي سي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشي سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشي کېدو سره به د دې ډلې د خوشي سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشي کېدو سره به په دریو ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که خوشي شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو او یا د نشهیي موادو قاچاق ته مخه کړي، سخت چلند به ورسره وشي. د دې وزارت مرستیال محمد هاشم اورتاق وایي د رسنیو د رپورټونو په اساس د 400 طالب زندانیانو په منځ کې 150 د نشهیي توکو قاچاقچیان دي. په ورته وخت کې په نشهیي توکو کې یو شمېر روږدي کسان وایي د نشهیي توکو قاچاق کوونکي د خلکو د روږدي کېدو اصلي عاملین دي او باید سزا ورکړي. دیوان آدر نور تفصیل لري.
که څه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشهیي موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشهیي موادو پر ضد مبارزې معین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشهیي توکو قاچاقبران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي، په ځانګړې توګه هغه چې د نشهیي توکو په قاچاق محکوم و، ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د یوې ژمنې پر بنسټ خوشي کېږي، که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي، پولیس آګاه دي، هغوی به بیرته د قانون منلو ته وسپاري.
هغه په ځانګړې توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشهیي توکو قاچاق وکړي وبنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشي شي. دا بهیر پرون پیل شو او تیره ورځ لومړني ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان نه آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همداشان د نشهیي توکو قاچاق کې ښکېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشهیي توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشهیي توکو قاچاقونکو خوشي کول به د روږدي کسانو او د نشهیي توکو خرڅلاو زیات کړي؟
لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې معافیت شتون نه لري او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پورې کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي ترڅنګ نشهیي مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشهیي موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اروزګان ته یو ار بی آی یو لوړ پوړی دولتي هیئت تللی دی او هلته یې له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې ژمنې کړې دي. تر دې مخکې هم اروزګان ته څو ځلې دولتي چارواکي تللي دي او د اروزګانیانو شکایت دا دی چې ژمنې ورسره شوي خو ژمنې نه دي عملي شوي. دا ځل دغه کوم هیئت چې تللی دا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس شمیم کټوازي په مشرۍ تللی دی او هلته یې له بیلابیلو ادارو او همدارنګه ولسي خلکو سره کتلي. له ترین کوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازي چې اروزګان ته د دغه راغلي پلاوي مشري هم کوله او ورسره د ملي دفاع کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مرستیالانو هم ملتیا کول تېره ورځ ناوخته یې اروزګان ته سفر کړی. دغه پلاوی چې د رئیس جمهور په هدایت او د اروزګان د خلکو په غوښتنه د دغه ولایت د امنیت او د ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر کړی و. له خلکو سره یې تر لیدو کاتو او تر دوه ورځو ارزونې وروسته دا تایید کړه چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په 15 او 16 کیلومترۍ کې له تیرو 4 کلونو راهیسې محاصره کړي او د بیا رغونې کارونه هم په کښې کې کم ترسره سوي دي. د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي چې د یاد د پلاوي ملتیا کول د اروزګان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د اروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې او د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د امنیت د ښه کولو لپاره به د دغه ولایت د پولیسو ملي اردو او محلي پولیسو په برخه کې تشکیلات ورته زیات کړي.
دغه څه چې مې وعده در سره وکړه رئیس صاحب به اردو ملي او پولیس دا برابرې د دغه لارې د حمایت لپاره دراوت اجزام وایي موږ لار خلاصو هغه تر زه ولاړ هر وخت سومه ته وایي ستاسو په مټ باندې زه خلاصوم ټول شیان در کوم او د دغه خیزښت هم سلام پیشنهاد کړم حمایت ور پیشنهاد کړم د پوستو مشکل یې مغه کړ کبي پوستې ورته جوړي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازي بیا د دغه ولایت د خلکو سره د غاجان د بند او د سولر برېښنا د جوړولو ژمنه هم وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ د پوهنې او صحت په برخه کې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم وکړه.
رئیس جمهور څه به همدغو الفاظو ستاسو یاده کړې په همدغو الفاظو باندې کوم او تعقیب به یم دمایس تر څو پورې مکان نه یې کړی تاسو وکیل صاحبانو تاسو ولایتي ادارو خبره یې چې موږ به یې تعقیب وو تر څو تاسو ته د غاجانې بند کار شروع شي او د رئیس صاحب هم همدغه اب زموږ یا اوبه زموږ ابرو دي او موږ نه پرېږدو چې خپل ابرو به نورو هېوادونو ته وبیي بنان په همغه په سخت کال کې پلان دا ده چې کال تر پای همدغه 15 په ټول افغانستان کې په پلان کې نیول کېږي چې دوی ته راتلونکي کال کې باید برېښنا تېره شي حتی به مو همغسې نه سو تکینو بس لار سو بس په موږ هفته کې به اجرات به باندې کوو او تاسو به ان شاء الله پروزګان کې د تغیرات او شاهدان یې سي ته هم څه بده تمار بس د ایت راوي په کم وخت کې ځنی کارونه وسو.
کټوازي د غراز ویل چې دغه ولایت ته د لوړ صلاحیت سره راغلي او د غلطۍ د ټولو کشرونو سره جلا جلا ناستې کړي او د دې ستونزې به تر رئیس جمهور پورې ورسوي. نوموړي د غراز ویل که کومو تغیراتو ته په لوړه او ټیټه کچه د مامورینو په برخه کې اړتیا وه نو هغه به هم اتمن رامنځته کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. عصمت څاروان ورته کتنه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ظاهرا د طالبانو مړو ته پکې سپکاوی کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي ډېر اندېښنه لري چې دا ډول پارونکي ویډیوګانې به چې په خواله رسنیو کې خپریږي د سولې له موافقې وروسته هم تر ډېرو پورې د غچ اخیستو اور ته لمن ووهي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغې کې د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم کې څو تنه د طالبانو له جسدونو سره لیدل کېږي چې لاسو پښې یې پرې شوي دي. په ویډیو کې یونیفورم لرونکي کسان د طالبانو سر پرې شویو تنو ته خاندي. د دې ویډیو لخبري دوه وروسته د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د حقایقو د معلومولو لپاره څیړنه کوي. دا موضوع لدی کبل هم د پام وړ ده چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پایتر سوالو لپاره د بین الافغاني خبرو په درشل کې خبره شوې ده. نیویارک ټایمز وایي دواړو خواوو د یو بل پر ضد په ځلونو له بې رحمانه تاکتیکونو کار اخیستی او دا ډول کارونه حتی که د سولې موافقه هم وشي ممکن تر کلونو پورې د غچ اخیستو اور تود وساتي. طالبانو په یوه بیان کې ویلي چې دا پیشه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې ده. په همدې سیمه کې د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغان ملي اردو پر یوه جزوتام د طالبانو په حمله کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ته یوه افغان چارواکي ویلي چې خپره شوې ویډیو احتمالا د همغه وخت ده. په ویډیو کې یو تن وای دوی راغلل چې په ارغنداب کې وجنګی شي خدای د سری قتی حال دی. نیویارک ټایمز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر څرګندونې هم راخیستي چې د دواړو خواوو په وسلوالو یې ژغ کړی چې له جنګي جرمونو او داسې اقداماتو ډډه وکوي چې د سولې د پروسې په نتیجه کې پخلاینې ته ستونزې پېښوي. Stars and Stripes دی ورسپانی بیا په دی لیکنه خبره کړی چې ممکن طالبان له دې سره موافقه ونکړي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځواکونه پریږدي. ورسپانی د شنونکو په قول لیکلي چې طالب مرکچان شاید افغانستان له حکومت سره د راتلونکو ورځو د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو له وړاندې سره مخالفت وکړي. ورسپانه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ځلونو ویلي چې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، خو په عین حال کې د تیر کال په منی کې فاکس نیوز رادیو ته وویل چې د تروریستي ضد چارو لپاره به یو شمېر امریکایي پوځیان تل په دې هیواد کې وي. په افغانستان کې داعش، القاعده او یو شمېر نورې سختې ډلې هم شته چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. د جمهوری پال سناتور لینسی گراهام په شمول د کانګرس یو شمېر غړي د دې پلوی دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو د نړیوال بحران ډلې غړی اندریو واتکنسن وایي داسې ښکاري چې طالبان د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د امریکایي پوځیانو له پاتې کېدو سره موافق نه دي.
اروپایي چارواکو له بلاروس څخه غوښتنه کړې چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو له زور زیاتی سره نه لاس واخلي. اروپایي ټولنې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله انتقادونه او فشارونه زیات کړي دي. دا مظاهرې د ولسمشرۍ تر هغه ټاکنو وروسته پیل شوې چې اروپایي ټولنې نه آزاد او نه هم عادلانه بللي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د اروپایي ټولنې فشارونه په زیاتېدو دي. دغه فشارونه د مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله زیات سوي او مظاهرې د تیرې یک شنبه د ولسمشرۍ تر هغو ټاکنو وروسته پیل سوي چې اروپایي ټولنې نه آزادې او نه هم عادلانه بللې دي. تیرې یک شنبه د رای ورکولو له مرکزونو د باندې د نظر پوښتنو او 80% شمیرل سویو رایو له مخې مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې په واک کې دی د شپږمې دورې ګټونکی وګڼل سو. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 6200 کسان نیول سوي دي. د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د دغو ټاکنو نتیجې رد کړي مجبوره سوه لیتوانیا ته ولاړه سي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې پرون اروپایي کمیسیون ته صلاحیت ورکړل سو چې د بیلاروس پر خلاف د بندیزونو وړاندیزونه طرح کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په بروکسل کې تر دې غونډې مخکې د بیلاروس چارواکو د سلګونو توقیف سو کسانو خوشی کول پیل کړی دي. د اروپایي کمیسیون ویاندې ویفیان لونیا پرون جمعه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
Indeed, she has tweeted that she
په واقعیت کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وندر لاین ټویټ کړی چې د هغو کسانو پر وړاندې اضافي بندیزونه غواړو چې له دیموکراتیکو ارزښتونو یې سرغړونه کړې یا یې په بیلاروس کې له بشري حقونو ناوړه استفاده کړې ده. هغې پرون جمعه ماسپښین د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په بحثونو کې هم د اساسي ازادیو او ډیموکراسۍ لپاره په بیلاروس کې د خلکو د حقونو کلک ملاتړ څرګند کړ.
په همدې حال کې د اروپا د شورا مشره ماریا پژژینوویچ بوریچ هم له بیلاروسی چارواکو غوښتنه وکړه چې د مظاهراتیانو یا هم توقیف سوی په وړاندې د زور زیاتی کارول بند کړي. میرمن بوریچ ویلی د اروپا شورا تیاره ده چې له بیلاروس سره د اصلاحاتو د پلان په طرحه کولو او عملي کولو کې همکاري وکړي. پرون هم څو زره کسان د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول سول. دوی د تیرو ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه درلوده. د مینسک د ټراکټورو د کارګرانو ټولنې د دغه اعتراض رهبري کوله چې وروسته د ریل ګاډو او نورو صنعتونو کارګر هم ورسره ملګري سول او په ناتایید سو راپورونو کې د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 40,000 یاد سوی دی. الکساندر لوکاشینکا پرون پر ټلویزیون وویل په کارځایونو او فابریکو کې د کارګرو اعتصاب او په اعتراض کې برخه اخیستل د صنعتي اتحادیو پر راتلونکي منفي اغیز کوي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
بیا هم اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې تیر 15 کلونو وروسته د شولو فصل یو ځل بیا شوه. کاروندګر وایي د شولو له کښتونو څخه خوشاله دي ځکه اقتصاد ښه کیږي، مځکې له مرضونو خلاصیږي او له شولو وروسته یې مځکې ښه حاصل ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټ څخه نور تفصیل راکوي.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپل درې جریبه ځمکې شولې کرلې دي دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندې هم نری خوله را روانه ده. په خپل کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و په سوزبار به په وار خوبنی نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالیګې ډېرې کړه سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کړلې بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال وي دی اوبه ډېرې دي نه وا جوړ سوي دي نه رود دونه کمبوت کړی دی رود ګرد په چاو سوي نه په لخوا په لسکام ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورجې کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډېری ګټې لري. اقتصادي ورسره ښه کیږي. کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصیږي. ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل فصل چې آباد شي ټول کې به آباد شي دا مسلمانان به شالي وکړي پسلنې به آباد شي د منی و د پسرلي و د درې پاسم ځکه به ټول آباد شي دا مسلمانان به غریبي پښو کې دا ګول دا روخانه ده ټوله خرابه پرته ده 2000 به جریبه ملک دی وایي دغه روخانه ته وینې روخانه دا ګر د رود وړي ده بس آباد شي دونه کښت رود وړي ده دونه په تنګیسکي رود وړي ده په جراوت کې دونه رود وړي ده.
فضل حق وایي دغه ولایت ټول ځمکې اوس د ترینکوټ لسین د خړوبېږي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر 10 پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي.
سږ کال تقریبا 10 دانې غلامانو کې جوړیږي. نور هم زیات
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیکې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوې ده. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې فوزیه کوفي تېر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو په برید کې ژوبله شوې ده. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې پوځي تطبیقات وشول. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو، کمانډو، ضربتي، پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون جمعه په تګاب ولسوالۍ کې شوې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړی او دغه وړاندیز چې د امریکا لخوا شوی و رد کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د تیرو څلور هغه ټانکرونه ضبط کړي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللی چې ضبطیږي. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منسکې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دې هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ پلانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمېرنه غواړي. په دغه ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر شي. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کلاس موږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مارجین ویلی طالبان بندیان چې خوش شوي دا نړۍ ته هیڅ خطر نه جوړي. دفترنه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په یو سمس کې وایي چې دولت باید بیړه وکړي څو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ګلزمان کمالزه له کونړ نه وایي که افغان حکومت په رښتیا سره سوله کوي نو د پاکستان حکومت سره د سوله وکړي ځکه چې پاکستان د ده په وینا د ترهګرو ځای دی. تازه خان سمسور له ننګرهار نه وایي د حکومت لخوا د بندیانو خلاصول یو ښه اقدام دی خو اوس باید یو ټول شموله مذاکراتي ټیم جوړ کړي او په اوسني مرکچي ټیم کې تغیرات راولي. دوستانو اوس هم کور کلی پروګرام خبریږي او ورپسې د ګوړې اچار مه هیروئ.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه می اومنئ. آیا داسې کسان مولیدلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
Thank you.
ګران دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انسانی کی خوري. حسود انسان د نورو خوشحالی مالداری نشي لیدلی او ځان سره تل په جنگ او خفګان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدی چې خپل شخص پر رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړي په دې حق له داسې غږېدلې ده:
و بخیلی ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې وه، هغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او سود به یې خوړو، او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه به پوهېدم چې دا بخیلي کوي. ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه یم، مثلا د دې د ورور مېرمن یم، باید دا خوشحاله شي هغه شي. مګم هغه برعکس همداسې عادت یې و، په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله. او ځان به ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم، ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسوي، چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلي، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
والا بخیلی خود سه ده چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې والا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، زینه لرم، د همغې نه بغز کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځمه، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلی همدغه شی ده. شخصا ما سره بخیلی یاره داسې، زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځم، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره، مې خپله نه لګېږي، خپله بخیل نه یم. د شکر ده، او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړي مجبور شي د هغه نه لاره چپه کړي، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره په کار نه دي. نو
هر هغه موضوع چې یو شخص ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې دادي، ځکه د نوم نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې باعث د پراګندي د فامیل، جامعه، او د خپل ضربه رسول د شخصیت د یو انسان کېږي. دوستان د لاسه ورکوي، فامیل کې هغه کوم اعتماد باور لري هغه له مینځه ځي، په جامعه کې له مینځه ځي، ځکه په نوم د حسود او بخیل باندې مشوره کېږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي. او خپل شخصیت ته خو هم ضربه رسېږي، او څوک نه غواړي هغه سره دوستي وکړي، یا هغه سره روابط وساتي. باعث ده کې د خپل شخصیت د لاس نه ورکه، او په جامعه کې، فامیل کې کوم محبوبیت لري د لاس نه ورکه.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی. دا ګواد په دې ما لکه تند چې پوهېدلې د الله باندې پیرزو دي، نو ته به ول بخل باندې کوې. دا خو اتیا د الله چې ورضرور کړی دی، خو خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، الله تعالی چاته عزت ورکوي چې خوښ یې سي، او چاته ذلت ورکوي چې خوښ یې سي. نو دغه عزت چې الله ورضرور کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي؟ بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره.
دا خو ډیر پیشاد اجتماعي ریشه لري په ټولنه کې چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه لتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشه ټول په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظ، د فرهنګي لحاظ، د سیاسي لحاظ. دا ټول محرومیتونه باعث دی ګرځي علامل دا ده چې بل اخر انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني چې نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه کوي، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یا سره مثلا مصروف ده، په سلهاو کسان کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په اداره کې تاسو ویني چې یو سره 5000 افغانۍ معاش اخلي، یو سره 1500 افغانۍ، یو سره په زرهاو یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نور نړۍ کې وګورئ، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ و، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک هغه. ولې که دا بخل کېته، نو باید رواني مشکلات، یعنې په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. هلته ویلی شو چې دا رواني ریشې لري. ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري، اقتصادي زیاتره دي، رواني برابر دی، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. یعنی دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پر پښتو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته او ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي که نه، نو دا اول ستونزه یا هغه اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي؟ د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اقدامن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د هغې کې د منځ ځي، یا چټیږي، او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخورد کوي، دی څه نارامه ده، فکر د بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولی نصیب ځان ته، بعد هغې ټولنې ته رسېږي. وخته چې دا ځان ته ورسوي، نو واضح دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، همدغه کورنۍ کې ده او همدغه ټولنه کې دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، و هم کورنۍ دپاره، و هم په مجموع کې د یو هېواد دپاره دغه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، واغه سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره، د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنی چې د هغه روان تداوي شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنې هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مثلا دغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که، یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري که نه، که هغه مرفوع شي، کېدای شي د بخل او حسادت
استش او یو تعداد د څه چې امکان لري هغه راپښی مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دوی به پوښي کنه مثلا کله یو دته باستل ضرورت شاید ټول کور ورته برابر کده مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر کی اما کده یو خو موټر وړي لکه چې نور او دوی وګوري پلان کوم موټر کې دوزت چاده یم او هغه د څه خو کول لري چې په یو کرایي کور کې یم هغه مثلا څو خارج ته سفر کې وزه تر خار نه شم پلی دا که چې د پیسو ډک د ما په جېب کې و روپې نشته دا که سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دوسه دا به هغه کسان سره چورتوي چې په تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلی په یوار نه رسیدلی زمانی نیولې وخت نیولې تلاش کړی د زحمت کړی دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته کی شي با دې دې اگر په مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچدي یا ضرورت چدي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان استاد
ژوندۍ وي
ګران دوستانو دا هو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
وګاورېدونکو سلام د کورونا په وخت په پکتیکا کې غنم ورکشل په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریدارو کې وهینې وشوې او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل او قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنې رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډېر ګران او نازولې دي او هېڅ هم نه ورته وایي خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې امله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په جوه نه رسیږي
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنیولو وروسته خوشې کړل خبر زیاتوی چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي وو چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي، نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشم ګل بردبار مرکه در اورو چې پوه شئ چاپلوسي څه ته وایي.
بردبار صاحب، کلمړی خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ نو خوشاله به شو.
اولینه اولینه په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندۍ لره. خلک مې چاپلوس بولي خو نوم مې لشمګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوئ؟
پخوا هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. پخوا هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم، او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب،
خلک چاپلوسي بده ګڼي او چاپلوس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپلوسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب،
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دې شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپلوسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپلوسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر به ښکته پورته کوي، وروزی به خوروي، ملا به جګه او ټیټه کوي، د څټ حرکتونه، د خېټې حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او وروز حرکتونه، قربان دې شم، د حافظې او تیز فکري حرکتونه، دا ټول د چاپلوسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپلوس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دې شم.
سیاسي ګټې هیڅ شی دي؟
ماهر چاپلوس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دې شم، بلا دې والم. که رښتیا درته ووایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري، او چې دغه کار کوم شریف چاپلوس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دې واخلم.
مننه لشم ګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوی.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایقه او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر، خیر ویسی، د نیک او صالح اولادونه وشي.
بهر کې د لور له ورکولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور و پلار ته یې راولېږي. خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو، غټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مری سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ مې دې واورېد لورې، ښه یم، ته څنګه یې؟ درته صدقه مې کې لورې.
مور جانې
ولې ژاړې لورې؟ په تنګ سوې یې که څنګه؟
مورې څه درته ووایم، د ما لاله څه خبرې، لیونۍ کېږم.
ولې څه خبره ده لورې؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس ما زر مړه کړي چې بېغم اسم.
ولې څه خبره ده؟ ښه ښایسته مېړه لرې، په اروپا کې هر ورځ دې دانسخانو او پارکو ته بیایي، نور نو څه غواړې لورې؟ کبر مه کوه چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې.
چېرته دی دغه ښایسته؟ ما خو تر اوسه نه دی لیدلی.
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی؟ چېرته تللی؟
څه خبره یې مورک دې شي، اوس یې پلار وایي چې ما کړې.
څنګه پلار وایي چې ما کړې یې؟ خواښې دې څه وایي؟
خواښې نه لرم.
نو له خو سر سره دې نور څوک اوسېږي؟
هېڅوک هم نشته، یوازې زه یې مور سره نږدې لاس راچولی و، خو ما ورته وویل که د لاس راوړ پولیس را خبروم.
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته ووایم چې دا ته یې چا ته ورکړې یې. ځه بیا به ټلیفون درته وکم. الو،
سلام مورې.
وعلیکم لورې، څنګه یې؟
څنګه یې مورې؟ خو دغه میال دی
لور جانې. شکر وباسه چې خارج ته لاړې. ګوره نوره دې ژړا وانه ورم، تر سترګو دې جار شم.
مورې دا څه وایې؟
لورې د مېړه پوښتنه مې دې له پلاره وکړه، همدغه دې مېړه دی خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و.
همدغه زوړ سړی؟
لیوانۍ، ځه لورې په خارج کې سړی نه زړېږي، ورسره خواږه شه چې موږ ته پیسې راولېږي. بلا دې واخلم لورې.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا وریاقل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4410، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دمیان ولی بیلی گی،
زمین نره نره خوگیگی زمین نره 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 خوگیگی تمایان ولی بینگی تمایان ولی بینگی تمایان ولی بینگی تمایان ولی بینگی